tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri درجوان په استرالیا کې معلوماتي ټولګه ته خرغلاست زه مجيب منيب يم د معلوماتي راپورونو د غلړۍ له تاسو سره په استرالیا کې د کیمیاشتیدنې په برخه کې مرسته کوي ترڅو تاسو دلته د خپل کور احساس وکړئ. آسترالیا د اوړي په موسم کې یو پزړه پوري ځای دی، مګر په کار د ترڅو تاسو له اور لګیدنو، سیلابونو، ډوبېدو او د پوستکي له سرطان څخه پامن کې اوسئ. په دغه معلوماتي ریپورت کې مو د رخصتیو او د اوړي په موسم کې د خوندیتوب په اړه معلومات راغونډ کړي دي. په آسترالیا کې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې د اوړي میاشتې وي. له همدې امله ښوونځي د دسمبر له نیمایي څخه د جنوري میاشتې تر پایه پورې رخصت وي. د ښوونځیو د رخصتیو پر مهال د کرسمس او نوي کال رخصتۍ هم راځي، چې په دغه موده کې آسترالیان د سیل او چکر په موخه بیلابیلو ځایونو ته ځي. آسترالیا له 10,000 څخه زیاتې سمندرغاړې لري. د اوړي موسم بیا هغه وخت دی چې په آسترالیا کې خلک سمندرغاړو ته ورځي ترڅو ولامبي او له طبیعت څخه خوند واخلي. مګر که چیرې احتیاط ونه شي نو له سمندرغاړو څخه خوند اخیستل په مصیبت هم بدلیدلی شي. هغه کسان چې نوي آسترالیا ته راځي د آسترالیا د اصلي اوسیدونکو په پرتله زیات په خطر کې دي. رمزي حسیني شاوخوا وکاله مخ کې هغه وخت چې د انګلیسي ژبه په زده کړه بوخت و، د لایف سیوینګ وکټوريا ادارې د لامبو د زده کړې په پروګرام کې برخه اخیستې او اوس مهال په یاد ادارې کې کار کوي. هغه وایي کوم کسان چې په بهر کې پیدا شوي د آسترالیانو په پرتله 15 برابر زیات چانس شته ترڅو په اوبو کې ډوب شي، ځکه دوی په خپلو هیوادونو کې اوبه نه دي لیدلي او د اوبو له خطرونو څخه بې خبره دي.
او نفره که از دیگه از بیرونی ملک مایه، او نفره 5 مرتبه بلند دسته که غرق شونه که او نفره دمین چی پیدا شته. از این خاطر چون که زیادترایش از ملک مایه که آور ندیده، دریا را ندیده، من دریا چی خطرات است، ایچی زار خبر نیه.
خغل حسینی وای پا استرالیا که په هر زای که او بشته، لهمده عمله 15 تکی با تل پا پام که ونی ولشی. هغه وایي کله چې تاسو لامبو ته ځئ نو یوازې مه ځئ، له ځان سره داسې یو کس بوزئ چې له تاسو سره د ستونزې پر مهال مرسته وکړي. د دې ترڅنګ له لامبو مخکې د سمندرغاړې هوا وګورئ او د سره او زیړ بیرغونو په منځ کې لامبو وکړئ. همداراز په سمندرغاړې کې د لامبو پر مهال د اوبو څپې وګورئ او له لامبو څخه مخکې له داسې درملو کار مه اخلئ چې پر تاسو منفي اثر ولري. شمیرې ښیي چې په 2000 میلادي کال کې 248 کسان په آسترالیا کې ډوب شوي چې 80% نارینه وه. د رویل لایف سیوینګ ادارې شمیرې ښیي چې د 2019 کال د جولای او د 2000 کال د جون ترمنځ په یوه کال کې شاوخوا 1500 کسان له ډوبېدو څخه ژغورل شوي دي. د وکټوریا ایالت د کبنیونې له ادارې څخه ناتاشا ویلز وایي چې لامبو، کبنیونه او کښتۍ چلول په آسترالیا کې د خلکو د ډوبېدو درې اصلي لاملونه دي. اغلې ویلز وایي چې د مختلفو کلتورونو خلک له کبنیونې څخه خوند اخلي، مګر مهمه ده ترڅو پوه شي چې کبنیونه خپل قوانین لري په آسترالیا کې او تاسو باید له هغو قوانینو اطاعت وکړئ، ځکه که چېرې تاسو اطاعت ونه کړئ نو درنې جریمې لري.
So the cultural and linguistically diverse communities, many of them really enjoy fishing. It's part of their cultures from their countries that they were born, so they enjoy picking it up here. It's also important to know that there are fishing rules and you need to follow them because the fines are really large. So we don't want people to get in trouble because they don't understand what the rules are.
اغلی ویلز وای کله چې تاسو کبنیونې ته ځئ نو مهمه ده ترڅو تاسو داسې کسانو ته د خپل تک پاړه ووایئ چې هغه له تاسو سره نه ځي، ترڅو هغوی پوه شي چې تاسو څه وخت ځئ او څه وخت بیرته راځئ. همداراز لږ تر لږه له دوه نورو کسانو سره هم لاړ شئ ترڅو د ستونزې پر مهال یو بل وژغورلای شي او د ژغورنې جاکټ هم له ځان سره یوسي.
Tell someone who you're not fishing with, where you're going, and when you'll be home. Arrange to fish with, you know, at least two more people so that you can all look after each other. And also have a look where you might be fishing and look for ways that you can get away from the area quickly if the weather does change. Also, we recommend that you wear a life jacket when you go fishing.
د ډوبېدو ترڅنګ یو بل خطر چې خلک ورسره په اوړي کې مخوي هغه د پوستکي د سرطان خطر دی. په کوینزلند ایالت کې فامیلی ډاکټر اتاولا شینواری وایي د جلدی سرطان ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې په لمر کې کار کوي او یا هم په آگاهانه ډول سره غواړي ځان ته لمر وکړي.
د پوستکي سرطان یو د هغه ناروغي څخه چې معمولا په هغه خلکو کې پیدا کیږي چې هغه نور ته ډېر دغه کیږي موروث کیږي، یا د کور څخه د باندې کارونه کوي او یا په آگاهانه ډول سره ځي بچونو ته او هلته غواړي چې دا د ځان نور ته موروث کړي، چې بعضې خلک دې ته په دې خاطر باندې چې د جلد رنګي تغییر شي او بعضې خلک اسې د خپل خوښۍ په خاطر باندې دا کار کوي. نو که چېرته یو جلد نور ته ډېر زیات موروث کیږي، معمولا دغه د نور چې ډېر شدید اوسېږي چې د سهار د 9 بجو څخه د ماسپخین تر 3 بجو پورې نور ډېر قوي، نو په دې وخت کې د جلد د زخمي کېدلو سبب کېدلی شي، د جلد مونږ ورته ایجنګ ویو نسره زور ښکاره کیږي او معمولا په جلد کې تغیرات منځته راوړي چې هغه بیل سرطان سبب کیږي.
آسترالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پوستکي سرطان پکې زیات دی. دا چې په آسترالیا کې د پوستکي سرطان ولې زیات دی په دې اړه ډاکټر شینواری داسې وایي.
څو معمول فکتورونه دي چې دا د دې سبب کیږي چې په آسترالیا کې سرطان زیات شي. یو خو خپله د جغرافي موقعیت د آسترالیا چې دی هغه د استوا د کرښې څخه دې خواته چې څوک اوسېږي معمولا دغه د نور شوه مستقیمن دغې ته لکه په شکل د عمودي باندې ځمکې ته داخلېږي، نو دا معنی چې دا د ځمکې د شوه تاثیرات ډېر زیات اوسېږي او ډېره قوي اوسېږي. نو معمولا آسترالیا کې د نور شوه ډېره زیاته ده، نور ډېر ګرم دی. دویمه خبره پکې دا ده چې په استرالیا کې زیات بیچونه دي او خلک معمولا د انانوي ډول سره دا خوښوي چې په رخصتیو په ورځو کې او د خوشحالیو په ورځو کې معمولا لاړ شي، د بحر غاړو ته لاړ شي، ساحلونو ته لاړ شي او هلته د هغې څخه استفاده وکړي، د بحر د غاړو څخه استفاده کوي، ځان موروث کوي نور ته. نو دا د دې سبب کیږي چې زیات خلک په دغه شي په د پوستکي په سرطان باندې اخته شي. بله خبره پکې دام کېدلی شي چې استرالیا یو نوی هېواد دی، زیات د پرمختیا چارې پکې زیاتې دي، د کنسټرکشن پکې زیاتې دي، نو خلک معمولا د باندې زیات کارونه کوي. نو هغه خلک چې زیات کارونه د باندې کوي معمولا هغه کې نور ته ډېر موروث کیږي او د پوستکي سرطان واقعیت پکې زیاتېږي. او یو بله خبره هم چې معمولا دا ممکن زه پوهېږم چې تاثیر پکې لري هغه دا دی چې د سکن برخه د جلد د پوستکي خپله جوړښت دی. معمولا د پوستکي ناروغيګانې د خصوصا د پوستکي کانسر په هغه خلکو کې ډېر زیات وي چې هغه دوه طرفي سکن وي چې نازکه جلد ولري، سپین جلد ولري.
ډاکټر شینواری وایي چې له جلدی سرطان څخه د خوندي پاتې کېدلو بیلابیلې لارې شته. د بیلګې په توګه آسانه لارې دا ده ترڅو پوستکی پټ وساتل شي او یا هم له هغو کیمیاوي کریمونو څخه استفاده وشي چې د لمر تاثیرات په جلد کموي.
څو لارې دي خو د هغو څخه یوه لارې چې آسانترین لاره ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل پوستکی وپوښو، یعنی نور ته د موروث کېدو څخه مخنیوی وکړو. دا فرض مثال د مخ پوستکی موږ کولای شو چې د یو قسم خولې ګانې دي چې هغه یو د غلري لکه یو پیک لري په خپل شاوخوا کې چې هغه کولای شو چې د نور مستقیم موروث کېدو د جلد څخه مخنیوی وکړي او مخ ته د نور د خطر څخه وساتي. دې ته غیر اکثره وخت بعضې ورونه چې هغه داسې کارونه کوي چې امکان نه لري چې ځان د نور څخه وساتي او مشکله ورته. نو بعضې کیمیاوي طریقې هم شته دی چې هغه دغه د سنسکرین چې ورته وایي چې د سنسکرین مطلب دا چې هغه کیمیاوي کریمونه دي چې هغه د نور تاثیرات په جلد باندې کموي. په معمولا په بازار کې هم په دواخانو کې شته دی، په درملتونونو کې هم شته، او هم په دغه سوپر مارکیټونو کې لکه په ولورت کې، په کولز کې، او حتی په دې نورو یوټیلیټي سلونو کې هم پیدا کیږي.
ډاکټر شینواری زیاتوي چې سنسکرین بیلابیلې درجې لري لکه SPF 30 او SPF 50. هغه زیاتوي کچیر موږ غواړو جلد مو ښه وساتل شي نو په کار د ترسو له SPF 50 څخه استفاده وکړو.
دغه کریمونه نظر په دې باندې چې څومره قوي دي دا په درجو باندې ویشل شوي دي چې دوه ته SPF 30 او SPF 30 SPF 50 وي. نو هدي اتل دغه SPF 30 دا ښه دي، مګر که موږ غواړو چې کاملا ډېر ښه وساتل شو نو بیا SPF 50 چې دا سنس پروټیکشن فیکټر 50 دا ډېر ښه تاثیرات لري او دا باید استعمال شي. خو د دې په استعمال کې باید دا خبره هم په یاد کې وساتو چې معمولا دا داسې نه ده چې 3 ساعته لپاره تاثیر کموي، باید دا هر 2 ساعته بعد تکرار شي. او که چېرته موږ اوبو ته داخلیږو نو د اوبو سره دا مینځل کیږي، باید د اوبو د استرو څخه وروسته بیا باید تکرار شي، بیا په جلد باندې ووهل شي. معمولا په هغه جلد باندې چې هغه دغه وسیږي نور ته معروض کیږي، لکه موږ په فارسي او پښتو کې ته مخشوفانه وایي یو چې هغه چې لکه مخشو لاسونه شو کله کله مټ شوي نو دا به ورمیک شو. نو دغه صاحب د دغه په واسطه وړي شي او دغه څخه وروسته د 200 پورې د انسان د نور د خطرات څخه محفوظ کېدلی شي.
د اوړي پر مهال په استرالیا کې اور لګیدنې هم رامنځته کیږي. د اور لګیدنې پر مهال د خپل ځان او کور د ژغورلو لپاره د یو پلان شتون مهم دی. کچیر تاسو په هغو سیمو کې ژوند کوئ چې د اور لګیدنې چانس پکې زیات وي نو باید د اور وژنې پلان ولرئ. کیپټان فیل تاونزند په وکټوریا ایالت کې د اور وژنې ادارې رضاکاره اور وژونکی دی. هغه وایي تاسو باید خپل چمتووالی له یوې ساده کتنې سره پیل کړئ، په دې معنی چې تاسو وګورئ چې آیا د اوبو پمپ په کور کې لرئ او کنه، تر څو د اور لګیدنې پر مهال د خپل کور د چت اور مړ کړئ. د دې ترڅنګ تاسو باید وګورئ چې آیا د اور وژنې لپاره یو پلان له تاسو سره شته او کنه. نوموړی همداراز په دې خبرې هم تاکید کوي چې د اور وژنې د پلان ترڅنګ د اور لګیدنې پر مهال د ځان ژغورلو لپاره د پلان شتون هم لازمی دی.
They can spray water on your seat onto your roof line if you're under ember attack or under fire attack. Have you got a community fire refuge within close proximity to your home? Do you have an evacuation plan?
خغلی تاونزند وای چې خلک باید یو شمیر مهمو ټکو ته پام وکړي. د خپل کور د اوبو ناوال پانو او وړو لرګو څخه پاک کړي. د اوبو شیندلو سیستم له ناوو سره وصل کړي. د خپل کور د چمن واخه بعد پرینګ دی چې لوی ووسیږي او د اوبو یو اوګت پایپ ولري تر څو د کور هر برخې ته ورسیږي.
What people should look at to make their home safe is clean the gutters out. Now do that prior to summer starting. Clean the gutters out. Get any litter off the roof, small branches of trees, whatever, anything like that. Also long grass is cut down. Have an evacuation plan, as I said before. Make sure that everyone in the household knows your evacuation plan. Practice it if you have to.
په خپل ایالت او سیمه کې د اور وژنې ادارې له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ او د خپل کور د ژغورلو په اړه لازم معلومات ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو غواړئ په خپل ژبه د اور وژنې خدمتونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ژباړې خدمتونو ادارې ته په 1445 شمېره زنګ ووهئ. ډیر زیاته مننه چې تاسو دغه ریپورت ته واغوي. که غواړئ د ژوند په استرالیا کې لړۍ نور راپورونه هم اورئ نو مهرباني وکړئ له sps.com.au/pashto/lifeinaustralia څخه لیدنه وکړئ. اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.